احمد شیبریان په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري.
دمګړی د هیواد روغتیا سیستم او لاسترالنې د جديدو اکثر مخ دي.
د افغانستان په اړه مو د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر د اندیشنه له طالبانو سره هم شریک کړي.
زموږ هیله ده چې نړیوال سازمانونه د دې پر ځای نه هیله کوونکي راپورونه نشر کړي، زموږ له هیوادوالو سره مرستې وکړي.
روغتیا ستونزو ته د اندیشنو په اړه مو د یو ډاکټر نظر هم اخیسته.
راتلونکي دوه درې میاشتو کې به د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره.
خوستي سوداګر وایي چې پاکستان د زموږ موټر له پلي هاخوا هم تیشتي.
د میا ورت نمی دا غوړي چې پاکستان لاره رسی په کوبل کې خالی کیږي، افغانۍ لاره په بونډري نه ورتري.
د کونړ په وټپور کې خلک لارې رخوي.
دا وسه موږ ټول د خلک په شر راځي. ټول روډ یې خپل په دګه کې راوړي تل تسکی.
خو تر دې ټول مخکې خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان په طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ایرانی چارواکي په زندان کې د شاهین ناصری د مشکوکې مړینې په اړه څېړنه کوي. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي او د مړینو نوی ریکارډ ټینګ شوی دی. بشپړ خبرونه. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلی رحمان دغه څرګندونه پرون پنځمه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته مخکې په یو ثبت شوې وینا کې کړی او ویلې دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کلکیچونه کم کړي.
حرکت طالبان اجرا نګردید.
طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه په خپل مخکینی شمنو کې پاتې راغلي. دا سی حکومت چې د افغانستان د سیاسي او قومي ځواکونو څخه جوړ یو پراخ حکومت وي او دا زموږ د جدي اندېښنې وړ خبره ده.
طالبانو د تیر اګست میاشتې په 15مه کابلونیو چې ورسره د مرکزی آسیا یو شمېر هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې چې ښایي د افغانستان له خاورې هیوادونو ته امنیتي ګواښونه متوجه شي. دغو هیوادونو هم همداراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په لسګونو زره افغان کډوال پرې ورمات شي. خو طالبانو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه شي. پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره فشارونه وروسته تر دې زیات شوي چې د نوې اعلان شوې کابینې غړي ټول سړیان او اکثره هغه سخت دریځي دي چې ډیر وخت په جګړو کې انتیر شوی دی. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده. ریا آژانس د غراز د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر زبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخسته چې ویلې دي د طالبانو حکومت د دغه ارتباطاتو په لټه کې ده. د تیر اګست میاشتې له 15مه راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او وروسته یې نوی سرپرست حکومت اعلان کړی، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. که موسکو ته د طالبانو د حکومت پلاوی د تګ موضوع رسما تایید شي، دا به له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یو بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت پلاوی لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوو څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایچرتو وایي هیواد نور افغانان په خپل خاوره کې نشي منلی. نوموړي له اسوشیټد پرس خبري آژانس سره په امریکا کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې هم ورته خبرداری ورکړ او ویل
موږ باید د دې مخه ونیسو چې افغانستان د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نه شي. موږ باید له افغانستان نه د نورې کډوالۍ مخه ونیسو، ځکه چې د کډوالو دغسې ولړۍ به د افغانستان ګاونډیانو او هم د اروپا د ټولې وچې د امنیت لپاره د مستقیم ګواښ په معنا وي.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګری ځواکونو سره همکاري کړې وه، له دې هېواد یې ایستلې او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. په اورزګان کې طالب چارواکي د انسان تښتونکو د یوې اتکسیز ډلې د نیولو خبر ورکوي. د اورزګان د امنیت قمندانې د امنیت آمر کامران اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې په دهراود ولسوالۍ کې نیولې ده.
We have to prevent Afghanistan.
یو وسړی اختطاف ګورو پښتولی وو خو خوشبختانه دا اسلامي امارت مجاهدینو د ډیرو هلو ځلو ډیرو ستړیاو وروسته هغه کس هم ونیول سو او ټول متعلقین کسان یې ورسره نیول سوي دي.
اخونزاده زیاته کړه چې له تحقیقاتو وروسته به د سړي تښتونکو دغه ډله رسنیو ته هم ښکاره کړي. هغه همدارنګه وویل چې دوی ورځې وړاندې یو ماشوم هم د انسان تښتونکو له منګولو ژغورل شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایرانی چارواکو په زندان کې د شاهین ناصری مړینه تایید کړې. نوموړي ادعا کړې وه چې د غېږې نیولو اتل نوید افکاري مخې له دې چې اعدام شي شکنجه په خپلو سترګو لیدلې وه. افکاري چې د یوه قتل په تور په اعدام محکوم شوی و تیر کال پرې دغه سزا تطبیق شوه. د زندان چارواکو پرون پنجشنبه وویل چې د نوید د مړینې په اړه څېړنه کوي. دوه ورځې مخکې په اوسلو کې میش د ایران د بشري حقونو ډلې د باوري سرچینو له قوله ویلي وو چې ناصری وروسته له هغې چې د تهران په یوه لوی زندان کې کوټه قلفۍ ته ولېږدول شو په مرموز ډول مړ شوی دی. د ایران د غېږې نیولو اتل نوید افکاري په 2013 کال د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د یوه امنیتي ساتونکي په وژلو تورن شوی او د 2020 کال د سپتمبر په 12 په دار وځړول شو. د ایران قضایي ادارې د نوید د شکنجې تورونه رد کړي دي. په یو غږیز پیغام کې چې د ایران فردا راډیو ته رسېدلی ناصری ویلي وو چې چارواکو ورته ګواښ کړی چې د افکاري په دوسیه کې د له شاهدي ورکولو ډډه وکړي. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا د دغې وبال خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی. د روسیې د کورونا په وړاندې د مبارزې مرکز نن وویل چې په دې موده کې له 1309 زیات کسان پر کورونا اخته شوي چې یوه ورځ مخکې ته د کورونا د مثبتو پیښو شمېر لږ څه زیات و، یعنې 1438 کسان پرې اخته شوي وو. دا پرله پسې څلورمه ورځ ده چې په روسیه کې له 800 زیات کسان د کورونا له امله مړه کېږي. دا په اروپا کې د دغې وبا له امله بیا د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. د روسیې روغتیایي چارواکو ویلي چې د کورونا نوې پیښې د روسیې د 15 سیمو له ډلې په 6 کې زیاتې شوې او خبرداری یې ورکړی چې د هوا له سړېدو سره چې تنفسي ناروغۍ زیاتېږي ښایي وضعیت له دې هم خراب شي. تېره اونۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته له هغې ځان قرنطین کړ چې د هغه د نږدې کړۍ په لسګونو غړي پر کورونا اخته شول.
دا سجی راډیو ما شمنی خبری مجله په منځنی څپه 12 پښنوی په ټوله افغانستان کې اوري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړ که د روغتیا په برخه کې افغانستان سره بیړنۍ مرستې ونیشي دغه هیواد به له لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به یې شته لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. د تیډیروس ادانوم ګبریوسس د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. که چیرې ورته بیړنۍ پام ونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تېره ورځ په خپل ټویټر کې په خپاره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي. د هیواد روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی. شرح یو نسناسته زیاته شوې. نږدې 50% کې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا 2.1 میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د صحتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لرو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس په وینا د لویو مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري. او همداشان روغتیایي کارکوونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د افغانستان روغتیایي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. په راپور کې مو واوریدل چې د وویل که چیرته له دغه هیواد سره مرستې ونشي روغتیایي سیستم به یې سر وپاشل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر د دې اندېښنو په اړه وړاندې د طالبانو د ویان نظر هم درسره شریکو. خو بل لور ته په کابل کې په الحیات روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محب الله شفیق وایي په بانکونو کې پیسې نشته نو دې چارې هم روغتیایي هڅې اغېزمنې کړې دي. په دې اړه نور له ډاکټر شفیق څخه اورو.
د خلکو مراجعه روغتون ته کمه شوې ده.
او روغتون هم د خپل بودیجې د کمبود د وجه نه د کیفیت لرونکي خدمات طبعا تاثیرات پاغي باندې غوږی. کله چې با کیفیت خدمات سړی ارزه کوي نو هغه بودیجې ته ضرورت لري، او کله چې بودیجه نه وي روغتونونه د بودیجې د کمبود سره مخ وي نو طبعا په کیفیت باندې تاثیر کوي د خدماتو، او هغه بیا په تدریس سره کېدی شي مشکل سره مخ شي.
د طبي وسایلو په برخه کې او د دوا په برخه کې هم ستونزې شته؟
بالکل، دا اوس هم زیاتره دوایي کمپنۍ دي چې واردات کم شوي دي، دواګانې نشي راوړلې. مونږ یو تعداد دواګانو ته ضرورت لرو چې هغه اوس وارد نه کیږي، کمپنۍ د مالی کمبود سره مواجه دي. او همدارنګه مونږ خپل هم، یعنی زه درته په مجموع کې وایم، د ټولو شخصي روغتونونو چې هغه دوایي کمپنۍ ته صحیح پیسې ورکولای نشي یا پوره پیسې ورکولای نشي نو مکمله دوا ورکولای نشي شپخانه ته، او کله چې شپخانه ته دوا موارد نشي نو دوا کمبود سره مواجه کیږي. بلاخره د مریضانو په صحت باندې تاثیر لري، ناروغانو ته با کیفیت دوا په مناسب اندازه نه رسیږي، او دا صحت متاثر کیږي.
څه اټکل کوي چې آیا دا ویره شته چې ځینې مهمې دواګانې خلاص شي؟
که دا وضعیت همداسې ادامه وکړي نو بالکل زما خو داسې اټکل دی چې راتلونکي دوه درې میاشتو کې به مونږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو، او د صحي وسایلو د کمبود سره کېدای شي په لږ اوږدمهال کې مخ شو، د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې، ځکه د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه به دا شیان نه واردېږي. او شپخانه چې دا کوم وسایل لري نو دا خو طبعا استهلاک لري، نو شپږ میاشتې یا زیاتو کم وخت کې به دا هم نور ته ضرورت کېږي، یا به ترمیم ته ضرورت کېږي. مثلا دارنګه نور نوي وسایل واخیستلو ته به ضرورت وي چې په تدریج سره شپږ میاشتو نه تر یو کال او دغسې وخت کې که چېرې دا حالت ادامه وکړي نو د وسایلو د کمبود سره د صحیح وسایلو د کمبود سره هم مواجه کېدلی شي. همدارنګه د تشخیص وسایل د لابراتوار مواد دا هم هغه څه دي چې په اوږدمهال کې د دې کمبود سره شپخانې او روغتونونه مواجه کېدلی شي. او بیا به یو داسې حالت چې ډاکتران به مجبور وي چې بس بې د معایناتو دوا ورکړي، ځکه د معایناتو کمبود که چېرې په مطرح شي بې د معایناتو بې د تشخیص نه دوا ورکول کېږي نو هغه هم بیا خپل مشکلات لري. دقیق تشخیص نه کېږي، او غیر دقیق تشخیص سره دوا ورکول دا هم د ناروغانو په صحت باندې طبعاً صدمه واردوي او مشکل سره مخ کولی شي.
له ډاکټر محیب الله شفیق څخه په مننې، د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د افغان حکومت له سقوط وروسته لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت شوی دی. د دوی په وینا د ولایتونو په یو شمیر روغتیایي مرکزونو کې دارو درمل خلاص شوي دي، او ګڼو روغتیا پالانو دندې پرېښي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د سفر پر مهال په دغه هیواد کې د ناوړه روغتیایي وضعیت خبرداری هم ورکړی دی. په دې راپور کې مو د همدې اندیشنې په اړه د طالبانو نظر هم اخیسته.
د دایکونډي ولایت اوسیدونکي درویش کلنه شاګل د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیا پالانو او لومړنیو روغتیایي خدماتو له نشتون سره ټکوي. شاګل د لس ورځنۍ نوې زیږیدلې ماشومې مور او د دغه ولایت د شهرستان ولسوالۍ اوسیدونکي ده. نوموړي وایي چې لس ورځې وړاندې له شپږ ساعته پلي مزل وروسته د ولسوالۍ مرکزي روغتون ته د ولادت لپاره ولاړم، خو نه هلته ډاکټر و او نه هم درمل چې درد یې دوا سبې وای.
زه د ولادت لپاره ولاړم، لاره مو ډېره اوږده وه، هلته هېڅ هم نه وه، زما ستونزه حل نه شوه. هلته یې راته وویل چې موږ ناروغ نه اخلو، نه دوا لرو، نه هم ډاکټر. زه د ولادت لپاره بېرته راغلم، بېرته راتګ راته ډېر
سخت. دا یوازې د دایکنډي ولایت اوسېدونکي شاګل نه ده، بلکې د افغانستان د ختیځ د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم ورته ستونزې لري. د مرکز اسداباد اوسیدونکو درې درس کلن وارث سیرت وای د ولسوالیو روختونونه نه، بلکې د مرکز اسداباد مرکزی روختون هم دارو او درمل نه لري.
د کونړ په ولایتو روختون کې د درملو نشتون یا کمبود یو لوی ستونزه ده د ولس لپاره، ځکه چې کونړ 15 ولسوالۍ لري او په اوس وخت کې زیات شمیر مریضان دغه روختون ته راوړل کیږي. نه یوازې دا چې د کونړ د 15 ولسوالۍ څخه ناروغان راځي، بلکې د نورستان ولایت څخه هم ځینې عاجل ناروغان د کونړ ولایتي روختون ته د تداوی لپاره راستول کیږي.
د ولایت روختونونو روغتیا پالان چې نه غواړي نوم او غږی خپور سی وای چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دی اخیستي، نو ځکه هم نه غواړي نور کار وکړي او خپل دندې پریږي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداری ورکړی که د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره بیړنۍ مرسته ونیسي، دغه هیواد به له لوی انساني ناورین سره مخ شي. په ورته وخت کې د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوی بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې نړیوال باید د دې ستونزې له منځه وړلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
زموږ هیله دا ده چې نړیوال سازمانونه د دې پر ځای چې نهیله کوونکي راپورونه نشر کړي، زموږ له هیوادوالو سره مرستې وکړي او د ورته احتمالي بحرانونو په مهار کولو کې ورسره همکاري وکړي.
په ورته وخت کې بیا د ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیايي خدمتونه په ټپه ونه درېږي، له دې هیواد سره درې ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
خصوصي سوداګر وای د پخوا په پرتله د غلام خان پر لار د مالونو وړل راوړل زیات شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو. خو اوس روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع شوي دي او خبریالان وایي چې طالبان دوی ته د پیښو په اړه هغسې معلومات نه ورکوي لکه پخوا چې به یې ورکول او هغه وخت واکمنان هم نه وو. په روزګان کې په ورته وخت کې خصوصي رسنۍ د طالبانو له واکمنېدو سره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر خبریالان د روانو حالاتو دوام سخت اندیشمن کړي دي. یو شمیر روزګان میشت خبریالان وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اطلاعات تر لاسرسي سخت شوی دي او د غراز خصوصي رسنۍ هم د اقتصادي بحران سره مخ دي. په روزګان ولایت کې سیمه ایز خبریال احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل،
کله چې دوی دلته پر افغانستان واکمن نه و پاره وخت کې به د وز بیولا مجید او کاریوسف احمدی سره موږ غدل او هغه ټول افغانستان کورولای سو. خو متاسفانه دا چې وز دوی واکمن هم سو ممکن د دوی ویاندویان او د دوی رسنیز کارکونکو چې د رسنوي په برخه کې پالیت کوي هغه د پخوا په پرتله خورا زیات سی، خو معلومات تل لاسرسي ور سره سخت سوی دي. معلومات تل لاسرسي نه کیږي.
د شاغلی ولسمال په خبره راتلونکي نظام باید ژر تر ژره د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې پرتی ستونزې ختم کړي. طالبانو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول. له دې چارې سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او ګڼو خبریالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پریښود. بلخوا خبریالان وایي اورزګان کې رسنۍ هم له محلي بحران سره مخامخ دي. اورزګان کې د خصوصي رسنۍ مسولین وایي د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د موسساتو لخوا اوربندي د اعلاناتو پروژې تړل سوي او دی ویر لري چې رسنۍ به یې وتړل سي. د خصوصي رسنیو استازي له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره دي د رسنیو کلک مالی ملاتړ ووسی. په اورزګان ولایت کې د وی خصوصي راډیو مدیر مسول حکمت الله حکیمی ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې هغه شزنه کشر هم سره اړیکې نیولې، پر دې باندې پابندي لګېدلې ده او سندره نشریږي. هغه هم ملي سندرې لا هم په واري واري ویل سوي دي چې باید سندره نسی نشر، موزیک خطن باندې و هغه دی. د دې د راتګ د رسنۍ اقتصادي وزه هم کمزورې سوي ده. د رسنۍ پر خبرونو هم سانسورتي خبره سوي ده.
په اورزګان کې په تیرو شلو کلونو کې شپږ خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون د کار جواز لري او همدارنګه یو چاپي رسنۍ هم کار کوي، خو اوس یې مالی وضعیت د اندېښنې وړ دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی زموږ پیغام ځواب نه کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد بیا دوه ورځې وړاندې د یوه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د افغان خبریالانو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې دوی د اطلاع رسونې او همداراز د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د سړک ترغې دوله لپاره حشر رايستل دي. خو اوس دستي خوست مخه کو. خوستي سوداګر وای د پخوا په پرتله د غلام خان پر لار د مالونو وړل راوړل ډیر شوی دي، خو یو شمیر ستونزو بیا د دوی د سوداګرۍ پر چارو منفي اغیز کړی دی. دوی یو ستونزه دا یادوي چې د پاکستاني سوداګرو موټر تر کابل مواد وړلی شي، خو د افغاني سوداګرو موټرو ته بیا تر کرشي اخوه د تک اجازه نه ورکول کیږي. بلورته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي وای چې د افغاني سوداګرو د ستونزو په ژر حل شي. نور حال کلی راپور کی.
خوستی سوداګر او کاروباریان وای کڅه هم د پخوا په پرتله د غلام خان پر لار سوداګری لري شوی، خو دوی لا هم په سوداګری زچارو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. هغه زیاتوي په ګمرخ کې د میوه او ترکاریو لارې درول کیږي چې د ترکاریو د خرابېدو لامل کیږي، او بلدا چې پاکستانی لارې د دې اجازه لري چې خپل مالونه تر کابل ولیږدوي، خو افغاني لارې ته بیا دا اجازه نه ورکول کیږي. د میوه او ترکاریو خوستی سوداګر محمد نظر آزادۍ رادیو ته وویل ترکاری، سبزی او تازه میوه په ټولو هیوادونو کې د ژر اجازه و استثنا لري.
میوه گاڑی، سبزی گاڑی، مرچی دلته دوی درې درې شپې کې مو دې کولې په گاڑی کې سبزی گاڑی درولې وي. موږ دا غوښتنه ده د امارات نه چې سیدا په یو ملک نه درې کې دا سبزی فازو ده.
د لاریو او لویو گاډو افغان چلوونکي وای د پاکستان د توکو گاډي تر کابل راځي، خو د پاکستان لوري بیا افغاني گاډو ته د کرخي اخوا د تګ اجازه نه ورکوي. د لاری چلوونکي غلام خان وای
اسلامي امارت نمي دا غوړي چې پاکستاني لاری رچی په کوبل کې خالی کیږي، افغاني لاری په بونډري نه ورپري دي. دا دی واخه پره دویم دا می غوړي چې هر یو ایوت سره د تجارت پلس کې.
د غلام خان د ګمرک لپاره د طالبانو رئیس مولوی مساکری مجاهد زاده وای
تر مخکنی رژیم اوس واردات یو په درې ډیر شوی، یو سل ډیر شونی ولې تر یو نیمو سلو موټر دی ورځي دی راځي. سیستم پاک سم سیستم ده، سلویختو ملکو مشترک سیستم ده، نشکوډا هغه کې هیڅ فساد نسته، په خلکو کې فساد اوس الحمدلله فساد نسته.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي د افغان ډریورانو غوښتنه پر ځای بولیا وایي چې په دې اړه یو څه اسانتیاوي برابرې شوي او قرار قرار به نورې اسانتیاوي هم برابرې شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې آزادۍ راډیو ته ویلي ول چې افغانستان نه مالرون کو گاډو ته د میرانشاه منډې پورې د تګ اجازه ورکړل شوی او نور هم لګیا دي چې دغه گاډي تر میرالي پورې بلاډ شي. د یادونه وړ ده سره دی چې غلام خان لره کراچۍ ته تر نورو لارو خواوشا 400 کیلومتر نږدې ده، او په تیرو شلو کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرلپسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زاد لوسی سمات په هلمند ولایت کې څنګه د صالح تشریحان په ژوند طالبان د اسلامي نړۍ نو غشتان دا چې د ټولې دولتي ادارې او ملکي ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسنۍ سره مخامخ شي مشته چې وګورئ یو خدای کاری او بل خو چې کاری طالبان نو غشتان دا چې خلک د مکاري فرصتونه برابر کړي او خلک د امرستي وي چې یو خو چې کاری چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی
افغانستان د دولت دا کم عسکر چې کوشش دی دا د وظیفه ورکی او دا خوري رغه څنګه جوړ شو لا چې خلک کوشش او مغیو ماشي ورلودل او د دینم به درخه شي دا پیغام مله چې دا غوښنه لکارو شغورش.
السلام علیکم محمد صادق میرا ولایت تماس کیما روزان دا اوس درالن چې تستنسان چوک دلته ظلم شروع دی، بس طالبان دی ولایلی مرشکلنه او درې خلکو موبایلونه چپکی ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره دنه وی وو او ته ولې دا په پوره نه پوره دی چې شه دوشکان دوشکان هغه کی شو چې اوریدل خبره مندار چې خپل شخصیت دی بل دا ګور دا باندې دا ولې دنه ظلم کیږي دا هغه ته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی حاجم دې دا کلمه وی دغه وی دا ول دې ظلم تی جوړ دا ایمان اړول څه دا درخواست دی دا ظلم دې بند کړي وباند دا ول دې څه مسلمانۍ هوا دې نه دی یو چې دې عجیب دي شته اوس موږ سکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دې ذکر څه کې اڅونه دغه بیچاره کوي ته وی دا یو زنانه څونه دې دغه دې پټه زما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شو دور برې حزم د خون د وز دوري خپل خپل حال دروري هم دې نذیر اډیو سره دي. السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مخکې تر دې چې کونړ ته ورفراو حلتمو لې وحشر خبر کو د سپورت لړګره یو خبر لرو. په بنگلاديش کې د افغانستان تر 19 کلنو د لشمره کرکټ لوبغاړو او د همدی عمر د کوربل لوبغاړو ترمن سلو رسنی لوب روانه ده. دا لوب د چهارشنبه پر سپیل شو. په لومړي اننګس کې د بنگلاديش لوبغاړي د 122 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. په ځواب کې افغان لوبډلې 201 منډې وکړې او ټول لوبغاړي آوټ شول. په دوه اننګس کې بنگلاديش 122 منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي وسوسېدل دي. د بنگلاديش لوبډله 150 منډې مخته ده. دا لوبه د نن ورځې لپاره درېدلې ده او سبا یې ورستۍ ورځ ده. تر اوسه پورې بلال سمی د افغانستان له لوري په لومړي اننګس کې د بنگلاديش 15 لوبغاړي آوټ کړي دي، شزلېدلې دي او احسار الله نوید هم د افغانستان له لوري څلور بنگالي لوبغاړي په لومړي اننګس کې آوټ کړل. بلال سعیدی د افغانستان له لوري 144 منډې وکړي او کامران هوتک شپږشپېته. په دوهمه پلا کې د بنگلاديش له لوري نبیل شزلېدلې دی، شپږشپېته منډې جوړې کړې دي، خدای آوټ شوی دی. او د بنگلاديش یو بل لوبغاړی اچ مولا 26 منډې کړې دي او لا هم نه دی شزلېدلې. په دوهمه پلا چې بنگالي لوبغاړو څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. بلال سمی چې په لومړي ځل 15 لوبغاړي سوسولي وو، دا پلا تر اوسه پورې یو لوبغاړي سوسولی دی او ننګیالي خروټي د بنگلاديش دوه لوبغاړي سوسولي دي. زاهد الله سلیمی هم یو لوبغاړي سوسولی دی. سبا د دې لوبې وروستۍ ورځ ده. که چېرته افغانستان وتوانېده چې د بنگلاديش لوبغاړي ژر وسوسي، نو دا چانس شته چې بیا ژر ژر بیټنګ وکړي او دا لوبه وګټي. اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ په وټپورو لسوالی کې خلکو د سړک ترغېدو لپاره حشر رایستلې دي. پولیسکونو کسان د کټار، ګمبیر او څونورو کلیو ته د تیرشي ویلارې په ترمیم بوختي. نور په دې راپور کې
د کونړ وټپورو لسوالی اړوند کټار، ګمبیر، سانګار، دیوز، قلا، قرو او نورو کلیو پولیسګونو مشرانو او ځوانانو د وران ویجاړ سړک ترمیم ته مټې را بډوهلې او هر یو کوخخ کوي چې د سړک جوړولو او نورو ته د سانتیو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي. د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وای په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سړکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیاته مرسته کیده، د دوی سیمه لیادو پریمانو کومکونو به برخه پاتې ده. دوی تل د خپل مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار خسته او نن هم د حشر په وسیله د سرک ترمیم کار پیل کړي.
دا وسته موږ ټول د خلک پاشر راځلی او جمعه په جمعه باندې په دغه سرکونو باندې یو شار کوو. کله چا وسکی کې نه کې کې سړ روډ یو خپل په پداکه کې راوړی تل تسکی کوم ځاده نه کومه راوخلو او تل تر راسي هغه پلار کې وپات شوی. زمونږ د ولادت په بیماری چې زنانه بیماران یو راوې خلاغه ماشوم لار کې ځای شمور ځای شي.
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټا او نورو الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز د یادو بریدونو لامل ترې کارونه او غرونو کې ګرځیدل پاتې وو.
د شلو کالو جګړو قربانیان یو، د شهدا او د کونډو د اعتمادو گواهان یو. موږ ته په شل کالو کې یو پټه خدمت نه ده شوی. موږ دا سړک غواړو چې اساسي موږ تر سره پورې جوړ شي او د هر کلي ضرورت را پشي.
په کونړ کې چارواکي به وای دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتلی او د حل لپاره هڅې کوي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د وټپور له سوالی نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار څنګهار دغه شانم چې څومره واړه کلی دي، دغه سرکونه ډیر واقعا چې خراب دي. کم چې مرکزی سرک دی چې هغه نه به دغه کلو ته سرکونه ستنیږي چې هغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سرک تللی دی. دغه 10 کیلومتره جوړیږي خو د هغې نه کلو ته بیا چې حساب وکړي نو دغه 15 کیلومتره او یا 14 کیلومتره او یا 14 کیلومتره جوړیږي. ټول په دغه باره کې انشاءالله موږ همکار یو. موږ چې څومره وس کېږي هغه به سمنګ کوو چې دغه د خیریه څومره موسسې دي نو د هغې توجه غواړو.
په افغانستان کې له تیرو کلونو را په دې خوا د اشر ګټور دود شتون لري. هغه کارونه چې کولی د یو کس یا څو کسانو لوسه وتلی د هغه تر سره کول لپاره به ورته نغاره وهل کېده. د کلی یا څو کلیو خلک به خبرول او هر چا به ل خپل کورونو ډوډۍ او اوبه راخستلې او په شریکه به ټولګټي پروژې لکه سرکونه، سربندونه، ویلې، جماعتونه او خونځې او تودانې جوړولې. خو له کومې ورځې چې په هیواد کې جنگونه پیل شوي، د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګې شوی دی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.